دا مشال ریډیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دي. مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزبوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کباري سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له پامیر ساحل څخه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نن د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه د پارلماني مشرانو په غونډه کې ورته معلومات ورکوي. د هند او پاکستان بهرنیو چارو سیکرټرانو ترمنځ نن کېدونکې خبرې ځنډول شوې دي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي د ریاض او تهران په کړکیچ کې له سعودي عرب سره ولاړ دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف دا مهال د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د پارلماني مشرانو سره ویني. دا خبره نن د اقتصادي لار پاړه د پارلماني کمیټې یو غړي حاجی شاجګل افریدی مشال راډیو ته وکړه. حاجی شاجګل افریدی مشال راډیو ته وویل چې نننۍ غونډه کې وزیر اعظم د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو اندېښنو ته ځواب وایي او ورته به د اقتصادي لار برخو په اړه معلومات ورکوي. اوریدونکو، دغه غونډه دا مهال روانه ده او د دې په اړه باندې وروسته ښایي موږ تاسو ته ځینې معلومات درکړل شو چې په دې کې څه خبرې وشوې، په څه موضوع باندې وشوې، ځکه چې دغه غونډه ان کیمرا یا د تر تړلو و دروازو شاته کیږي. د پاکستان شاوخوا ټول لوی ګوندونه پر وفاقي حکومت د اقتصادي لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستان پنجاب ته داړولو تور پورې کوي چې حکومت اراده وي. په پېښور کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبا اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تېره ورځ په پېښور کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته ویل چې وفاقي حکومت د لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تېره نه کړي، نو دوی به زخت مخالفت وکړي. د سازمانونو ځینو زده کوونکو تور پورې کړ چې دا پروژه اوس د چین پاکستان اقتصادي لار پر ځای د چین پنجاب اقتصادي لار باندې بدله شوې ده، خو د پاکستان وفاقي حکومت له دې تور انکار کوي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وې ځنډول شوې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوروپ تېره ورځ دا اعلان تر هغه وروسته وکړ چې د جنوري پر دویمه نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخدری ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې برید وکړ. اسلام آباد د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د نوې دلی خوشحالولو او آرامولو په هڅو په لړ کې د جیش محمد ډلې د ځینو وسلوالو نیولو اعلان وکړ، خو د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوروپ تېره ورځ خبر اعلان ته ویل چې د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي. دا البته مشخصه نیټه ونه خوده. پر پټانکوټ اډې د وسلوالو په برید کې و هندي سرتیري وژل شوي ول، او داسې ویره و چې دا حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وځنډوي. سوروپ ویل د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو سیکرټرانو تېره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او ژر به سره وویني. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تېر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي اشرف غنی تیره پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالی شورا له درو پلاویو سره جلا جلا ولیدل، او ورته وویل چې د ده حکومت روانونه په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. بیان وایي اشرف غنی د افغانستان سولې په اړه سیمه ییز تحرک ته په محتاطانه ډول هیله مند دی، خو زیاتوي چې هیواد باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار اوسي. ټاکل شوی چې د دوشنبه یا ګل پر ورځ افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په کابل کې د سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دویمه غونډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا نن څلور جنگي A-9 الوتکې افغان حکومت ته سپاري. دا خبره د دفاع وزارت وایند جنرال دولت وزیری تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه.
چار تیاره A-29 بالی ثابت ماری بویست، البته تیارات جنگی سا
دیوائی چلور A-9 الوتکی چه هیلیکاپتر ندی بلکه جنگی الوتکی دی دا دا کابل هوایی دگر تا انتقالی کی.
تیره اونۍ افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا کانګرس له یو پلاوي سره د لیدو پر وخت له هغوی د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د مرستو غوښتنه کړې وه. څو ورځې مخکې هند افغانستان ته څلور جنگي هیلیکاپټرې ورکړې وې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی، خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې خپل اختلافات هوار کړي. کیری تېره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره تر لیدو وروسته وویل دوی د شام بحران هواري پر اړتیا موافق دي، خو سعودي عرب په خپلو چارو کې د پردیو لاسوهنې له ستونزې سره مخامخ دی.
موږ موافق یو چې په سوریه کې دروان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي، لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي.
کیری ویل د منځنی ختیځ هیوادونه باید د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي. د یادونه وکړه چې ایران د فارس خلیج په ګردو پاچاهیو کې د شیعهګانو نارامۍ تلمن وهي، خو ایران تل له دې توره انکار کړی. څو ورځې مخکې په سعودي عرب کې یوه شیعه عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکولو په غبرګون په ایران کې مظاهره کوونکي پر سعودي سفارت ورننوتل، چې تر دې وروسته ریاض او ځینو ملګرو هیوادونو یې له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روانې میاشتې پر 19مه د سویټزرلینډ په زیوریخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اوکراین او شام پر شخړو خبرې کوي. تېره ورځ دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د روسیې او امریکا ولسمشرانو په هدایاتو د لیدو نیټه وټاکله. د روسیې بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل تر دې مخکې د چهارشنبې شروع پر ورځ ولادیمیر پوتین او باراک اوباما په ټلیفون خبرې وکړې. بیان وایي د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په خبرو کې د شام بحران او اوکراین جګړې هواري لارو تعین ته دوام ورکړ. بیګا په واشنگتن کې د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیربی هم د کیری او لاوروف راتلونکي غونډې تصدیق وکړه. وی ویل امریکا د شام په جګړه کې د روسیې پر ټاکټیکونو مسکو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. د وویل کیری یو ځل بیا د روسیې او شامي رژیم ځواکونو لخوا پر ولسي وګړو د حملو په اړه ژوره اندېښنه وښوده. دا د دې مهال خبرونه. اوس د کرنسیو یا د اسعارو بیې او د سبانی موسم حال له اسلام آباد سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسي بازار نه اخیستل شوي د کرنسي او بي یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.45 روپۍ پیسې او په 1.55 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ پیسې او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 25.95 روپۍ پیسې او په 9.95 روپۍ پیسې د سعودي عرب ریال 25.60 روپۍ پیسې او 25.45 روپۍ پیسې او یو افغاني په 1.58 روپۍ او په 1.08 روپۍ او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او د پېښور په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، بنو کې 3 او 19، او کوټه کې به کم نه کم -6 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم دا مهال د کاشغر گوادر لاری په اړه پارلماني مشرانو ته د تړلو دروازو تر شا معلومات ورکوي. په پېښور کې د درو سیمو اوسیدونکو د ډی ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو پروژې لپاره د خپلو مځکو له پرېښودو انکار کړی دی.
شاهر گیز ډیر دی، سپرسنګ د سره تیر دی، خبر درې در کومه په سپرسنګ کې سودا مکا او زه نه خرڅوم مکا.
د قبایلی سیمو کالجونو استادان وایي حکومت ورسره توپیری او ناروا چلند کوي.
ګرمۍ چټینو تنخواه د اغم زمنګ نشدا خو یو ډېړی شوله تعلیم ته خلکو پورې دا خندا شوله.
د ننګرهار چارواکو د مځکو نیونکو پر ضد اقدامات پیل کړي دي.
25 هکتاره ځمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی و بیا وروسته د هغه څخه تعمیرونه پر شروع کړي و. یو مهم کس د هغو نیولی دی.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې مو اورېده، د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه پارلماني مشرانو ته معلومات ورکوي. دا خبرې نن د اقتصادي لار په اړه د پارلماني کمیټې یو غړي حاجي شاجی ګل افریدی نن مشال ریډیو ته وکړې. ریاض مساخیل پر تفصیل وړاندې کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د سی پیک یا چین پاکستان اقتصادي راهداري د پاره جوړ کړی شوی پارلماني کمیټې یو غړي شاجی ګل افریدی وینا وا په یاد منصوبه پرون د زیارت په ورځ د چیرمین مشاهد حسین سید په مشرۍ کې یو غونډه شوی وا چې پکې ویل شوی وو د غلړ کې ټولي ګیلې او اندېښنې وزیر اعظم نواز شریف ته رسول شوی دی او هغه په خپل نن د جمعې په ورځ ټولو پارلماني لیډرانو سره ویني. د وینا وا
پیک په حوالہ باندې زمونږ پرون میټینګ وشو کې حسن اقبال هم په خواجه صاد رفیق هم حسن اقبال په سی پیک باندې بریفینګ راکړو خواجه صاد رفیق په ایبل وان او په ریلوی چې کوم ریبلیټیشن دی ریلوی لاین چې کوم سپیډ ته زده دوه پر کوم ریبلیټیشن کې په هغه باندې بریفینګ او په میټینګ کې پرون دا ټول خبره ډیسکس شوه او فور فیسز کې به دا اکانومي کوریډور چې دا به ټول جوړیږي اوس خو صرف فیز 1 شوی دی چې په دا کې مین انرجی دا او دویم پکې روډ دی او دریم پکې دا ریلوی ریبلیټیشن دی.
مشال ریډیو چې کله د وزیر اعظم نواز شریف پارلیماني لیډرانو سره د غونډې او د ریلوی وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق د منصوبې په اړه خبرې د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپا په وړاندې کې خوې نو دوې
دا په موږ په پیښور کې چې کوم ای پی سی او په اړه کې دا فیصله کړې وه چې وزیر اعظم زموږ له زر تر زره ټایم راکړي او زموږ تحفظات دې دغه په سلسله کې مین میټینګ دې زما په خیال خبره دوی چې کوم کوي ریل خو زمونږ او پکې سره ایسته نشته خو هغه ایم ایل 1 ایم ایل 2 کې خو مونږ یو نه دا بچتا ایم ایل 3 چې دی نه هغه د 2010 نه پس بچتا هغه باندې عمل کیږي نه پس 2040 کې به پوره کیږي او کله به پوره کیږي هغه وخت کې څه حالات یې څه پته لګي هغه مونږ سره ویل نه شو کوم پور چې سړک خبره مونږ خو غواړو چې مغربي روټ چې ټول کې مخکې هغه جوړ شي.
د ذکر دا چې په اقتصادي راهداري کوټه اسلام آباد او پېښور کې وخت په وخت د مختلفو سیاسي جماعتونو او مدني ټولنو لخوا ټولګوندیزه غونډې او لاریونونه هم وستې شوې دي او د وروستیو کې اسلام آباد کې د چین سفارتخانه لخوا هم یو بیان جاری شوی دی چې پکې ویل شوی دی ټول پاکستانی سیاسي ګوندونه او حکومت د پسی پیک منصوبه اتفاق پیدا کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت د کاشغر ګوادر اقتصادي لار په اړه د ژوندو پوره کولو ژغ کړی دی. د زده کوونکو تیر ورځ په یو غونډه کې مشال ریډیو ته وویل د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې به تر 2030 کال بشپړېږي او دا به هغه وخت وي چې دوی به زده کړې پوره کړې وي او کار ته به اړتیا لري، نو ځکه د دوی لپاره دا موضوع مهمه ده. زده کوونکو ګواښ وکړ چې که وفاقي حکومت دا لار له خیبر پښتونخوا بلوچستان تیر نه کړي نو دوی به یې سخت مخالفت وکړي. شبیر احمد جان پر رپورټ لري.
زده کوونکو وینا وه چې باید وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف یوازې د پنجاب نه بلکې د ټول پاکستان د پرمختګ سوچ وکړي. دغې غونډې له راغلي د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر ارباب علي احمد مشال لیډو ته وایي چې دا پاکستان نه بلکې پنجاب اکنامیک کوریډور دی.
دی وی چې دا پاک چاینا اکنامیک کوریډور خو دا پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی. زمونږ د صوبې حالات ته چو ګوري نو پکار دا و چې وزیر اعظم صاحب دا یو دغه کړه و چې الریډي مونږ پښتانه د ډیر سرویخ کالو نه د دهشتګردۍ لهر یو ولیو او بیا نه دلته تعلیم شته نه داسې څه خاص دغه شته، نو کدلته دا انډستری زونز او دا دومره دغه او چلی ده نو هغه ورځ لري نه چې پښتون کم بچي بډیر په مخ دا پتره کې روان دي.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکي د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د زده کوونکو تنظیم مشر منصف خلیل وایي چې دا د دې خورې او د پښتنو د حق خبره ده او په دې باندې دوی ټول د خپل پښتنو ورونو سره ولاړ دي او ډېر زر به دوی مرکزی قیاده سره دغه خبره پورته کړي.
وفاق کې زمونږ حکومت دی، زمونږ ان شاء الله راتلونکي هفته کې گورنر صاحب سره ملاقات دی. وفاقي حکومت تا ته وایي چې په دې باندې نظر ثانی وکړي. نو مونږ خو د دې صوبې کدا صوبې دا صوبه ترقی کوي نو مونږ به خیو، کدا صوبه پسماندی یا خوارې نو مونږ به خوارې. زمونږ د دې صوبې خلکو سره او د دې صوبې واکمنو سره موږ مرګرتیا کوو.
دغه غونډه را بلونکې د جمعیت طلبه اتحاد مشر فضل ربی د دغه غونډې د مقصد په خلا مشال لیډو ته وویل
دا چې د سومنه ریسرچ زموږ مطابق دا به 2030 کې کمپلیټ کیږي. تقریبا 13 سال پس د دې ټول نه زیات ضرورت به دا نوجوان نسل ته، ځکه چې د انډستری زون چې کوم جوړ شي هغه آی ټی انډستری زون دی میجارټي. نو آی ټی انډستری زون لپاره آی ټی والا سټوډنټس به راځي. دا ډېر نه اهم منصوبه دا سټوډنټس د یوت لپاره ده.
د پامل دا چې دغه د کونکو په مرکزی حکومت باندې غږ وکړو چې د خبرو اترو د لارې دغه ستونزه هوار کړي او کچرې داسې نه وي نو د دوی په وینا ټول زده کوونکي تنظیمونه به سخت مزاحمت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو. د کابل سیمو لپاره سیاسي ګوندونو اتحاد را روان شپږم میاشتو لپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال اپریدی مشر او زرنور اپریدی د فاټا سیاسي اتحاد ستر سیکرټر منتخب شوی دی او دغه یو ژمنه یې هم کړې چې کابل سیمې آئینی او قانوني حقوقو لپاره به د لمخ څخه زیات فعالیت کوي. تفصیل خالد خان راکوي.
دا سیاسی گوندونو قبالی مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سیاسی خلک دی د فاټا د پاره اصلاحي کمیټې غونډو ته راوبلل شي او د دوی د رایې د احترام وکړل شي او که داسې نه وي نو بیا به د فاټا سیاسي اتحاد د سیورو لاندې په ټول قبالي سیمو کې احتجاجي مظاهرې پیل کوي. دا زیارت په ورځ فاټا سیاسي اتحاد غونډه په پېښور پریس کلب کې وشوه چې دا را روان شپږ میاشتو دپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی صدر او دا جماعت اسلامي زرنور افریدی ستر سیکرټر منتخب کړل. په دې مهال د فاټا سیاسي اتحاد نوی ټاکل شوی صدر اقبال افریدی وویل
په قبایلي علاقو کې اصلاحات غواړو، هلته افشار ختمېدل غواړو، موږ مرحله وار په صوبه کې زم کېدل غواړو چې دا کوم قبایلو سره ظلم شروع دی، د یو سړي سره د عدل یا انتظام یا مکینې نه اختیاراتي نیسي، مې سزا مرکې او جیل ته ماچي او قانون مته جوړي، نو لکه دا سراسر ظلم دی.
په دا غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو قبالي مشرانو ګډون وکړو او دغه یو ژمنه وکړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره او افشار قانون ختمولو لپاره به دوی د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. د پاکستان پیپل پارټي اخونزاده چټان اویل چې د پښتونخوا گورنر او فاټا سیکریټ د خپلو مراعات یافته خلکو په ذریعه په قبایلو کې بې اتفاقي راولي.
په دې وخت کې قوم ته د متحد کېدو ضرورت دی او ستا پولیټیکل انتظامیه، ستا گورنر سیکریټ، ستا فاټا سیکریټ لګی دی، قوم په خپل منځ کې جنگی، نو هغه کمیټۍ زمونږه بالکل په هغه آواز باندې هیڅ قسمه څه عمل درآمد ونه کړو.
د قومي وطن پارټۍ اسد افریدی وویل په کار ده چې د ټول سیاسي ګوندونو مرکزي مشران د فاټا لپاره آواز اوچت کړي او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د فاټا په پښتونخوا کې د شاملېدو څرګند اعلان وکړي.
اوس وخت راغلی دی چې مولانا صاحب هم خپل رائے واضح کړي، ځکه چې هغه اکثر د خپل جرګې خبره کوي چې د ما جرګه ده او ما جرګې چې کومې خبرې کړې دي که هغه څوک منی را سره ټیک تک نه منی نو بیا دا خبره مخکې نه ځي. اوس وخت راغلی دی چې هر پارټي واضح موقف اختیاري، ځکه چې فاټا نوره ده په دې صورت کې نشي پاتې کېدی.
دا یادونه ده چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه په فاټا کې آئینی قانوني او سیاسي اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې باجوړ او مومند ایجنسۍ کې د غونډو وروسته به اوس د خیبر ایجنسۍ د خلکو رایې معلوموي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا ډی ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو له پروژې اغېزمنېدونکو خلک ویلي چې دوی به هیڅ صورت خپلې ځمکې او کورونه پرې نږدي. تېر ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په مرسته یو غونډه وشوه چې پکې د ریګي سپیرسنګ هاو شاهي سیمو اوسېدونکو ګډون وکړ. د هغه سیمې دي چې پکې څو میاشتې مخکې د ډی ایچ ای په نوم د نوي ودانیو جوړولو اعلان شوی و. ځلاند یوسفزی په دې اړه نور حال راکوي.
پېښور کې جوړېدونکو ډیفنس هاوسینګ اتارټي په نوم د خارګوټي د اغېزمنکېدونکو اولس لپاره پښتونخوا ولسي تحریک د یوې غونډې تابعیا کړې وه چې پکې د سپیرسنګ شاهي او ریګي سیمو په لسګونو اوسېدونکو ګډون وکړو. د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې د ډی ایچ ای مرکزي او صوبایي حکومت څخه غوښتنه وشوه چې د یادو کلو د کار کروندې په مځکه باندې هاوسینګ سوسایټي جوړول غیر قانوني دي او باید د ډی ایچ ای خارګوټي بل چرته په شاړه مځکه جوړ کړی شي. د شاهي بالا یو سپینګیری اوسېدونکي سید ګل باچا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
نه خبره کړې ده، نه خبر کړي زموږ ملکیت ته پلار نیکه دلته پیدا دی، مور او پلار هغه پرېږدو، قبرونه دلته دي، اجرې هم شته، کورونه هم شته، هغه به څه کوو؟ دا به پرېږدو؟ او دا انصاف دی.
د سپیرسنګ یو اوسیدونکی حاجی سلیم خان وایي چې دی په خپل مځکه کې کار کرونده کوي او همدا یې د خپلې کورنۍ پاللو یوازنۍ ذریعه ده.
شپاړه جربه ځمکه زموږ ګزاره پرې هم زداره کېږي. دې باندې موږ څلور کسان تقسیم یو، څلور څلور جربه رور رسېدلی دی. دا ځمکه موږ لاول په اله اسانه پرېږدو نو او نه خرڅو، او که کله را باندې دې زورور شول نو موږ بیا در مرګه پورې به موږ ته ځان وړاندې کړو، ځان به مړ کړو، ځمکه بیا دی شي.
د سپیرسنګ یو بل اوسیدونکي زیور خان د شیرونو په ژبه کې مشال رډیو ته وویل چې دی هم د ډی ایچ ایل لپاره خپل مځکه ورکولو ته نه دی تیار.
زه دا وایم که موږ غم ونه کړو دا خبره ده نازکه، او زه نه خرڅوم ځمکه. پښتونه خبردار شه، د خوب را بیدار شه، د پلار نیکه دا نه خبره ده تا نه شورکه، او زه نه خرڅوم ځمکه. او شاهه اورېږي چې ډېر دی سپیرسنګ د سره تیر دی، خبر درې در کومه په سپیرسنګ کې سودا مکه، او زه نه خرڅوم ځمکه. او زموږ ځمکه د آباده دا نه چې غیر آباده، قانون کې راته پړي بیا به موږ سره سکه، او زه نه خرڅوم ځمکه.
د غونډې د ګډونوالو ویناوه چې کچرې د ریګي سپیرسنګ او شاهي په مځکه د ډی چې خارګوټې جوړ کړی شي نو له یو لاک څخه زیاته آبادي به په کډه کولو مجبوره شي، او د دغې اولس د کار کروندې په زرګونو جریبه مځکه به هم ضایع شي. دوه ورځې وړاندې صوبائی حکومت شاړی مزکی د کر کروندې جوګه جوړولو لپاره نوې پالیسی هم اعلان کړې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کالجونو یو شمېر استادانو له صوبائی حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی نوکری دی پخې کړل سي. دی استادانو تیر ورځ په پېښور کې د یو مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل حکومت دوی ته د اوړي چټیو پر وخت تنخواه هم نه ورکوي. غلام غوس رپورټ لري.
په پېښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو ځینی استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه ترسره کړل، او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی اته سوه ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کېږي، او حکومت دی د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي.
چوټینو تنخواه ده اغم زمونږ نشي، دا خو یو دیړی شوله تعلیم یافته خلکو پورې دا خندا شوله. موږ سره ایم ایم ایس سی ایم پیل پی ایچ ڈی پورې چې کوم دی کسان 21 22 سال چې کوم دی سړی ایجوکیشن وکړي، هغه باوجود هم دوی ریګولرایز کوي نه، نو دا کوم دی د یو تعلیم یافته سړی تزهیک دی، بی عزتی ده. دومره یو سخت ټیسټ نه چې 42,000 کینډیډیټ ټیسټ ورکړی دی، او 800 پکې چې کوم دی 830 لک بګ دی نوې اډر سره چې کوم دی پکې شوی دی، او دوی اغم چې کوم دی پرمننت کوي نه.
او د کورمی قبایلی سیمې په یو کالج کې کارکونکي یوې استادې ریپتناز مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د هغوی 215 نور ملګري استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي، او تر دې دمه حکومت د دوی نوکری ته مستقل حیثیت نه دی ورکړی.
زمونږ مطالبات دا دي چې مونږ پرمننت کې زر نظر، ځکه چې زمونږ څلور کال وشو پنځم سٹارټ او سره زمونږ پرمننت نه یو. مونږ په ایجنسیانو کې زده خپل سیټل ایریا یم، ایجنسیانو مې په ژوندګي کې نو لیدلې نو اوس می ولیدلې، نه بجلی شته نه وبشته، مونږ ډیر زیات مشکل حالات کې وخت تیرو، او مونږ نه دین چې کوم پرمننت خلک راځي هغه خلک ډیوټي نه کوي، صرف د اډهاک خلک منی کالی جونه آباد دي، هغه لاړ شي کورونو کې ناسي اور مونږ ته په بد نظر هم ګوري، نو ځکه مونږ دا ډیمانډ چې مونږ پرمننت کوي چې مونږ هم چې دا عزت دار شو. لک
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو استادانو چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په کالجونو کې 2000 پوسټونه خالی دي، او پکار ده حکومت دوی په دغه پوسټونو په مستقل حیثیت پزې کړی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د قبایلي سیمې خیبر باړې ته ستانه سوي کډوال وایي په سیمه کې یې بېلابېلې ناروغۍ خپرې سوې دي چې پکې یوې هم لیشمانانیسیس یا په عامه ژبه لیشمینیا ده. دې خلکو مشال رادیو ته وویل داسې اسانتیاوې نه لري چې د دې ناروغۍ مخنیوي وکړي. د دوی په وینا په دې اړه دي له دوی سره مرستې وسي. فرهاد شنواری پرې رپورټ لري.
د خیبر جنسی باړې ته ستانه شوي کډوال وایي هلته وبایي مرضونه مخ په خورېدو دي چې نن سبا یې په زیاتره ماشومانو کې د لشمینیا ناروغي خوره شوې ده. دوی وایي باړې ته ستانه شول خو د صحت اسانتیاوې نه لري او حکومت له پکار ده چې د دغو وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د صحت بنیادي مرکزونه ورته فعال کړي. په دې هکله د باړې کمرخیلو سیمې او مشر خیالمت شاه ردی مشال ریډیو توای
کمرخیل بزګړو ته وی دا د ډېر لري پرتاو د بورینا تقریبا د کوسیلنا 80 کیلومتر لري پرتاو لوکادو او په دغه کې کمه کړه چې واپس تلیری پاکي مریضونو لا مطلب چې دومره ډیوت مشکلات چې مو په خپل ولې دل داسې مسلمان چې راو اصل چې له غو خپل په پولیسو په دښتو باندې لشمینیا ته وی او ملیریا دومره ډیوت بیماری وو پکې
او د باډی ملک دین خیل یو تن عبد الواحد پردی په دې اړه وایي
او د تروسه پورې حکومت په طرفه کې لا هیڅ داسې پروګرام نه شوی چې هغه یا وبایي مرضونه دي یا لکه ملیریا شو یا هیز کولرا شو هیز شو یا نور داسې ځینو د دې هیڅ بندوبست لا فعال
په باړه کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي او هلته د صحت مرکزونو د بیا بحالۍ په هکله مشکله د یاد سیمې نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
سرجن سلمون په دې باندې خبره وکړه چې هغه فوري تور باندې د هغه صدر کوشي او د فوري تور باندې اقدامات دې لپاره وشي چې خلکو له سهولت ملو شي او د بیماری کنټرول شي په مکوونه دا خو کوم نه ویلم دی حکومت خپلې مزمواري دي چې کوم علاقه لا کوم خلک درومي کوم کډوال درومي بنیادي سیزونه د صحت والا هسپتال شو د شکلونه شو دا خو ضروري سیزونه دي چې مخکې نه فعال شي او هغه لپاره تیاری وشي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې یو اوږده موده پس امنیتی ځواکونو دغه سیمه تر خپل واک لاندې راوستې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي او دلته به ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغی بهیر په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور سوي بیان کې راغلی غنی تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درو پلاوی سره په جلا جلا غونډو کې وویل روانه اونۍ د دوی حکومت په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره په خبرو کې له طالبانو سره د روغی جوړې بهیر لپاره خپل شرایط وړاندې کړل. تحصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري، چې لومړی یې د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارګ کې له ولسمشر غنی سره کتلي وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډېر ښه موقف کې دی.
دنو سره خبرې شروع کیږي نو د افغانستان د ټولو نپوي داسې یو ښه پوزیشن کې ده چې ډېر زر له وسلوالو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو. دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده د هغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې ښودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دوهمه ماده، درېمه ماده صراحت باندې د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تضمین کوي چې هیڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف باندې نه جوړیږي. نن زموږ د وسلوالو مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډېره اسانۍ باندې د خپلو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو چې د هغوی دپاره د جګړې د دوام یا کوم دلیل نه شو پیرا کېدلی الا هغه مسایل چې د دوی د تحفظ مسله ده، د دوی د مسؤلیت مسله ده او د دوی د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې به د دوی دپاره تضمین کړي.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غني پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړی دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غنی په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د ښځو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي. ولسمشر غنی څرګنده کړې چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړي دریځ یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده او غږ یې کړی چې امنیتي ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی له پامیر ساحل څخه به د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
دا مهال د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د پاکستان پارلماني مشرانو ته معلومات ورکوي او د هغوی د اندېښنو ځوابونه ورکوي. په پیښور کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبه اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تیره ورځ په پیښور کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته ویل چې وفاقي حکومت دا لار خیبر پښتونخوا څخه او بلوچستان څخه تیره نه کړه نو دوی به یې زخت مخالفت وکړي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چنن کېدونکې وې ځنډول شوې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایند وکاس سوروپ تیر ورځ دا اعلان تر هغه وروسته وکړ چې د جنوري پر دویمه نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایی پوځي اډې مرګونه برید وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې خو وایي هیواد باید هر حالت ته تیار اوسي. تېر ماښام نوموړي د تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درو بیلابیلو پلاویو سره ولیدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا نن څلور جنگي A-29 الوتکې افغان حکومت ته سپاري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روانې میاشتې پر 19مه د سویټزرلینډ په زیوریخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اوکراین او شام پر شخړو خبرې کوي. تېره ورځ دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د روسیې او امریکا ولسمشرانو په هدایاتو د لیدو نیټه وټاکله.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوس به اسلام آباد ته ولاړ شو. وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. رابعه اکرم خان یې لنډیز وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کوټې چاودنه کې وسلوالو خپل دوه هدفونه په نښه کړي دي چې یو پکې د قانون نافذ کوونکي ادارو غړي او دویم د پولیو په ضد کمپین شامل دی. ادارې په وینا د وسلوالو لخوا پولیس په نښه کول له پامه غورځول نه دي پکار او په دې لړ کې سخت حفاظتي ګامونه اخیستل پکار دي ځکه چې د کال 2014 په نسبت کال 2015 کې د پولیو خلاف هلو سلو کې واضحه کامیابي ترلاسه شوې ده او د پولیو په کیسونو کې ډاګیز کموالی راغلی و. ادارې اخیره کې لیکي د پولیو د مخنیوي هلې سلې هم دغه شان دوامداره پاتې کېدل او د پولیو کمپین کې د بوخت ټولو کسانو د امنیت لپاره سخت حفاظتي ګامونه اوچتول پکار دي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د هند د پټانکوټ په پوځي اډې د وسلوالو خلاف کاروایی د پاکستان حکومت د سنجیدګۍ او اخلاص مظاهره کوي. ادارې وایي په دې لړ کې ځینې کسان هم نیول شوي دي او د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد دفترونه هم بند کړی شوي دي. ادارې زیاتوي د پټانکوټ د ترهګرۍ ذمېوارانو خلاف کاروایی دا ثابتوي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولې پوخ عزم لري چې د پاکستان خوربه هند او افغانستان په شمول نور ملکونو خلاف ترهګرۍ لپاره د استعمالولو اجازت نه ورکوي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان موجوده او پخواني حکومتونو لخوا دا شکایتونه مخې ته راغلي دي چې بلوچستان، قبایلي سیمو او کراچۍ کې هند د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دی. ادارې اخیره کې لیکي چې دا منطقه د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره ټول اړوند ملکونو ته په تعاون کول پکار وي او د کومک د نه کولو سره به یو ملک هم د ترهګرۍ د مسلې نه بچ نه شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور هایکورټ خیبر پښتونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ د ختمولو حکم ورکړی دی. اداری په وینا د سی این جی اسوسییشن په درخواست کې دا موقف اختیار شوی و چې خیبر پختونخوا کې زیات ګیس پیدا کیږي، خو د دې باوجود صوبه کې 19 ګنټې ګیس بند وي. ادارې زیاتوي چې د تیرې سه مودې راسې د خیبر پختونخوا حالات د خصوصي مراعاتو سهولیاتو تقاضا کوي. ادارې وایي د ګیس روډشیډنګ په شان د بجلی هم روان دی، نو په موجوده حالاتو کې ضروري خبره دا ده چې خیبر پختونخوا د بجلی او د ګیس روډشیډنګ نه مستثنا وګرځول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکایي فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلي د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د سختدریزۍ په اړه د پاکستان په دولتي تګلاره کې بدلون راغلی، خو لا هم په قبایلي سیمو کې زده کوونکي او استادان د نامنیو ښکار دي. بلخو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د یو روسي ډیپلوماټ په حواله لیکلي، مسکو راتلونکي میاشت افغانستان ته یو مقدار وسله استوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي، په 13 باندې ولسیزه کې وسلوالو په پاکستان کې په سکولونو 838 بریدونه کړي، خو په 2014 کال دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید د پاکستان پالیسی په مکمله توګه بدل کړه، او د دې هیواد حکومتي او پوځي چارواکي په دې سوچ مجبور شو چې د روښانه مستقبل لپاره به د هیواد نه د ترهګرۍ نوغې وباسي. مجله لیکي چې د لړکی حکومت د ترهګرۍ خلاف قامي اکشن پلان هم جوړ کړی، او چې د آرمی پبلک سکول د برید کال پوره شو، نو په رسنیو کې د دغه پیښې نه د متاثره شوي زده کوونکو، استادانو او کورنیو په اړه ګڼ شمېر خبرې مخې ته راغلي چې پکې د دغه متاثرینو د ځاني، مالی او نفسیاتي مشکلاتو ذکر وشو او د هغې د حل لپاره وړاندیزونه وشو. خو فارن پالیسی لیکي چې د دې هر څه باوجود د قبایلي سیمو د زده کوونکو، استادانو او تعلیمي ادارو په اړه د پام وړ پالیسی مخې ته رانغله. په دغو سیمو کې هم وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي، او په پاتې نورو سکولونو کې زده کوونکي او استادان هر ورځ د وسلوالو لخوا د حقیقي خطر سره مخ دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د چهارشنبه په ورځ ورته یو روسي سفارتکار ویلي چې دغه هیواد به په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته وړه وسله واستوي. د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پس یو وار بیا وسلوالو بریدونه سیوا کړي، او روس اندېښنه لري چې وسلوال د منځني ایشیا هیوادونو ته اوړېدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې روس یو وار بیا په نړیواله کچه خپل کردار د زیاتولو هڅه کوي. دې لړکی یې په شام کې هوایي برودونه شروع کړي، او وایي چې دغه ګام یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پورته کړی دی، او دا اوس افغانستان ته د وړې وسلې د استولو فیصله یې ښایي چې په دغه هیواد کې روانه بدامنی ختمولو کې هم برخه اخیستل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری د ریاض او تهران ډیپلوماټیک بحران په تناظر کې ویلي هیواد یې د سعودي عرب ملاتړ کوي. په سعودي عرب کې یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ تر سزا وروسته په ایران کې مظاهره کوونکي پر سعودي عرب پر سفارتخانه ورننوتل، چې تر هغه وروسته ریاض او ځینو ملګرو هیوادونو یې له تهران سره ډیپلوماټیکي اړیکې وشلولې. تفصیل د فرشته جلالزی په ریپورت کې.
جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ تر څنګ پر ریاض او تهران غږ وکړ چې خپلې لانجې د ډیپلوماسۍ په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په هیواد کې د شیعګانو د پارولو او د ناکراری جوړولو هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. موږ د خبرو لپاره ډېرې مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېرې لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځنی ختیځ ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي، داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر د اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیگ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینې غربي ډیپلوماتانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شاید د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکیچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوې ده چې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لانجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له داعش، بوکو حرام او الشباب سره مبارزې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي دوی په شام او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمو نیولو لپاره د اتحادي هیوادونو نور ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي. دوی وایي په دې لړ کې راتلونکې اونۍ په پیرس کې د ځینو ائتلافي هیوادونو له استازو سره ویني. کارټر وایي دوی غواړي د عراق، موصل او شام رقه سیمې له داعش خلاصې کړي. تفصیل د نجیب عامر په دې رپورټ کې.
د امریکا دفاع وزیر وایي دوی په عراق کې ځانګړی کمانډو ځواک په کار ګمارلې او اوس دوی په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځواک د مرکزونو د کنټرول د ترلاسه کولو هڅه کوي. د مشال رادیو انګلیسي څانګه په یو راپور کې لیکي، وروسته له هغې چې د عراق د رمادي ښار واک بیرته حکومت ته ترلاسه شو، امریکایي پوځ اوس هڅه کوي چې د کوردي او عراقي پیشمرګه ځواکونو سره مرسته وکړي څو د عراق دویم لوی ښار موصل هم بیرته ترلاسه کړي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي امریکایي اتحادي ځواکونه به همدارنګ په شام کې یاغي ځواکونو سره مرسته کوي سو داعش له رقه سیمې نه وباسي. نوموړي ډلې دغه سیمه له خپلې غاړې د خپل خلافت مرکز اعلان کړی ده. نوموړي وایي رقه او موصل د داعش پوځي، سیاسي، اقتصادي او ایډیالوژیک مرکزونه دي. ایش کارټر وایي د دوی به لومړی هڅه همدا وي چې د موصل او رقه واک ترلاسه کړي او بیا د عراق او شام د نورو برخو نه هم د داعش د ویستلو لپاره هڅې پیل کړي. نوموړي زیاته کړه چې هغه به راتلونکې اونۍ په پاریس کې د داعش خلاف د جوړ شوي اتحاد د غړو هیوادونو فرانسې، استرالیا، جرمني، ایټالیې، نیدرلینډ او برتانیې له استازو سره وګوري او د یادې وسلوالې ډلې خلاف د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه به وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له دغو هیوادونو څخه هر یوې د داعش په ختمولو کې خپله برخه لري او هڅه به کیږي چې د ټولو صلاحیتونو سره یو کړی شي څو د نوموړې وسلوالې ډلې خلاف په شریکه کار وشي. ایش کارټر وایي د موصل د بیا نیولو د کمپاین په ترڅ کې به عراقي ځواکونه له جنوبي او پیشمرګه ځواکونه د شمالي لوري مخکې کیږي څو داعش په ولکه کې واخلي. خو نوموړی وایي د موصل بیا نیول به ښایي دومره اسان هم نه وي. دی وایي 200 عراقي کمانډویان به په دې لاره کې خپل خدمات وړاندې کوي. داعش کارټر څرګندونې روس سلاغې مخې ته راغلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله کلنۍ وینا کې د خبره وکړه چې په عراق او شام کې به د ځایي ځواکونو سره مرسته کوي څو د داعش خلاف په جنگ کې بریا ترلاسه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ننګرهار ولایتي او امنیتي چارواکي وایي د دولتي مځکو نیونکو پر ضد اقدامات پیل کړي دي. چارواکو تیر ورځ مشال رادیو ته وویل دا ګامونه یې د ولسمشر اشرف غني تر امر وروسته اخیستي دي. د تیر اتوار یکشنبې پر ورځ ولسمشر غني د ننګرهار سفر پر وخت پر چارواکو غږ وکړ چې د مځکو نیونکو پر ضد اقدامات وکړي. تفصیل د باز محمد عبید په رپورټ کې.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پراخه زراعتي ځمکې او ورشوګانې لري چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په زرګونه سرکاري ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوې دي. د تېرې یکشنبې په ورځ چې د افغانستان ولسمشر ننګرهار ته په سفر راغلی و، ولسونو سره په ځانګړو ناستو کې ورته له نورو ستونزو د یادولو تر څنګ د سرکاري ځمکو د غصب موضوع هم یاده شوې وه چې ولسمشر د غونډې په دوران کې د ننګرهار په امنیه قوماندان غږ وکړ چې غاصبین ونیسی او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي ویلی وو،
ما قومندان صاحب د امنیت هدایت ورکړی و شیرزاد صاحب، زه د غصب تحمل نه لرم، لست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احصار واخله.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې دوی د ولسمشر له غوښتنو سره سم د غاصبینو په نیولو لاس پورې کړی دی.
موږ ډېر جدي اقدام کړی دی. د جناب جلالتما رئیس جمهور امر مو د تطبیق په حال کې دی. 25 هکتار ځمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی و، بیا وروسته د هغه څخه تعمیرونه پر شروع کړي و. یو مهم کس د هغو نیولی دی او یو بل ډېر غټ مهم غاصب په ساحه کې 15 جریبه ځمکه چې په څلور اتم کال کې غضب کړی و، هغه هم نیولې دی، هغه هم تر پښتنو ګرځېدونکو لاندې دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی د ولایتي ادارې د دغه اقدام ستاینه کوي او وایي چې دوی به د غاصبینو په نیولو کې ولایتي اداره ناغېړې ته پرې نږدي.
هغه کسان چې واقعي غاصبین دي د هغې خلکو په نیولو مو ډېر کلک ټینګار وکړو، مونږ به دا ورسره تعقیبوو. په ولسوالۍ په ولسوالۍ مونږ ورسره د دې وعده وکړه چې که د ولایت استازي د ولایتي شورا د ولسونو استازي به هم ورسره وي، دا ټوله لړۍ به تعقیبېږي په شفاف ډول باندې، نه دا چې یو چا خپل کور دپاره یو بېسوځای نیولی وي هغه نیول کېږي، د هغې نوم بدېږي او چا چې سوونه جریبه زورونه جریبه ځمکه خرڅه کړې ده هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار د عدلیې ریاست د ارقامو مطابق په ننګرهار کې څه باندې 2000 جریبه ځمکه غصب شوي چې په ځینو یې ښارګوټي او حتی کلي هم جوړ شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. تیر ورځ په خوست کې د ودان افغانستان د ګوند له لوري د شاه امان الله خان د سیاست، واکمنۍ او مبارزې تر سرلیک لاندې غونډه جوړ شوې وه. د غونډې ویناوالو شاه امان الله خان د هغه ملي او سیاسي شخصیت په توګه یاد کړ چې په مناسب وخت کې یې د خپلواکۍ غږ پورته کړی و. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په خوست کې د امان الله خان د ژوند، مبارزې او سیاست تر سرلیک لاندې غونډه چې تېره ورځ د ودان افغانستان د ګوند په نوښت جوړه شوې وه، ویناوالو یې په خپلو خبرو کې وویل چې د ټولنې ټول قشرونه، که هغه دیني عالمان دي که مشران، ځوانان او نور، باید د پردیو د خوشحالولو لپاره د خپلو ملي ویاړونو برم ټیټ نه کړي او نه هم باید د پردیو لپاره په خپلو ملي اتلانو پسې بدرد ووایي. د نظر خاوند عزیز الله زران وویل
ټول ملو روشن فکر بل پې وایي چې په قوتل د جهاد اعلان یې وکړ، انګرېز یې وشړل، ولې د نورو تغییراتو دپاره شاه امان الله خان راوستل. هماغه ډیموکراتیک پروګرام یا ښه پروګرام چې دی اعلان کړی و، ویلې د خنډونو سره مخامخ شو.
د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهندوی محمد الله مندوزي په خپلو خبرو کې په دې خواشیني وښوده چې ډېر کله د افغانانو له دیني احساساتو د خپل هېواد پر وړاندې ګټه پورته شوې ده.
په ځانګړې توګه زموږ د دیني علماو خپلو شاګردانو ته جوماتونو کې تکیه خانو کې خونې ورځو کې خپل افغانانو ته پیدا ورکړو، یاد کړي چې پرونو حقیقي اسلام همدغه دی چې زه ورته ورباندې روان یو. مونږ نه استخباراتي فتوې غواړو او نه هم د استخباراتي فتوو نورو باید قرباني شو.
دیني عالم مولوي حنیف شاه حسینی غازی امان الله خان د تورې او قلم خوان یاد کړ او ټینګار وکړ چې د ټولنې روڼ اندې قشر باید د هر ډول مثبت سیاسي او ټولنیز تحول وړاندې د هغې لپاره ذهنیت جوړونه وکړي.
غازی امان الله خان چې ځوان غازی و، بهادر و، وطن مین و، دلیلی ملک افاظ ته ایموتی برکړه او د ده نوم د اربش ژوندی وي. لاکن غازی امان الله خان وطن ته ازادي روړه، جهاد یې وکړو، په دې جهاد کې لر بر پښتون ټول شرکت وکړو، ملي یووالی روسو. لیکن په هر وخت کې انقلاب یا آزادي یا خلاصون د ارزوم دی، لیکن د انقلاب سوتل ډېر مشکل.
په خوست کې د امان الله خان د ژوند، مبارزې او سیاست تر سرلیک لاندې داسې مهال غونډه جوړه شوې وه چې په دې وروستیو کې په ټولنیزه میډیا کې د غازی امان الله خان د شخصیت په اړه د یو دیني عالم له ادرسه ځینې څرګندونې شوې.
دا مشال ریډیو ده.
فورن افیرز مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي په هغه هیواد کې وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګیږي. لیکنه پر مخ کاږي داعش هم د وسلوالو طالبانو ضد کمپاین روان کړی دی، خو طالبان د دوی پرتله د خلکو ځان ته د کش کولو یا جلبولو زیاته وړتیا لري. د لیکنې مهمه برخه ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فورن افیرز مجله لیکي چې افغانستان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د نړیوال کمپین او د دغه ډلې د غزولو لپاره د دوی مرکزی ځای ګرځېدلی دی. مجله لیکي په افغانستان کې له دوو لسیزو زیاتې مودې شخړې پس طالبانو په سیمه کې جړې مضبوطې کړې دي. د مجلې په خبره دغه وجه ده چې د داعش پرتله طالبان د دې زیات جوګه دي چې قبایلي تعلقات جوړ او نسلي وفاداري ترلاسه کړي. که څه هم طالبان په ټولنیزه میډیا دومره مهارت نه لري، خو دغه ډله د افغان جهادیانو په ضرورتونو او خواهشاتو له داعش نه زیاته خبره ده. مجللی کې اسلامي دولت وسلواله ډله په دې خبره پوه ده، نو ځکه د طالبانو خلاف یو ستراتیژي جوړه کړې چې وایي دغه ډله ناجایزه او له ګډوډۍ ښکار ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې له میډیا هم کار اخستل شروع کړی دی چې په دې مقصد یې د خلافت غږ په نوم یو ریډیو چینل شروع کړی دی. د دغه ریډیو په مرسته دغه ډله په افغانستان کې خپله پروپاګنډا خپروي. مجللی کی لدغه کمپین عام تاثر دا حاصل کیږي چې اسلامی دولت وسلواله ډله په افغانستان کې او په نړیواله کچه په پیاوړی کې دوده د ملګرو ملتونو د تیر کال ستمبر د یو رپورټ لمخې داعش د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې په 15 کې فعال ده. خو مجللی کی په افغانستان کې د اسلامی دولت وسلواله ډلې مستقبل یقیني نه دی او ډله په دې تکیه کوي چې خپل دښمنان او ممکنه ملاتړي په خپله خبره کانې کړي. مجللی کی داعش د طالبانو جهادي فکر هم چیلنج کړی او وایي چې د سیمه ایزو ریاستي حکومتونو ضرورتونو ته ګوري. داعش د طالبانو مشرتابه هم چیلنج کړی. د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر تر مړینې مخکې اسلامي دولت وسلواله ډلې د دغه مشر خلاف هم یو کمپین کړی و. مجللی کی د تیر کال په اپریل میاشت کې اسلامي دولت وسلواله ډلې د افغانستان، ترکمنستان او ایران له سیمو د القاعدې نه د نهو جدا شوو مشرانو وفاداري ترلاسه کړه. په دې اړه داسې ویل کېدل چې کیدی شي داعش په خراسان سیمه کې د القاعدې ملاتړ ترلاسه کړي. خو له دغه بیت وروسته هم په سیمه کې داعش د القاعدې نه د بیلوشو او نورو مشرانو د ملاتړ حاصلولو لپاره جدوجهد کړی دی. مجللی کی تر څو داعش د افغانستان په پیچلي سیاست ځان سم پوه نه کړي نو تر هغې به په مشکلاتو کې ګیر پاتې وي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اورېدای شي.
د بشری حقوقو څاره نړیوالې ادارې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال پر کور د پولیسو او رینجرز ځواک چاپی او په پاکستان کې پر خبریالانو وروستیو محدودیتونو ته کتنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سې شنبې یا نهه سهار چاپی د خبریال په نشه کولو لپاره نه وي بلکې ګڼ کورونه یې تلاشي کړي ول. خو د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورټ کې دا په پاکستان کې د خبریالانو ویرونې لړۍ یو برخه بللې ده. تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
د چهارشنبې یا شروع پر ماښام د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په خپل یو بیان کې وویل په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال سلمان مسعود پر کور د رینجر ځواک چھاپه د امنیتي ځواکونو د هغو هڅو تازه پیښه ده چې په نتیجه کې یې هغه خبریالان ویروي چې پر حکومت او پوځ انتقاد کوي. بیان وایي د سه شنبې یا نهې پر سهار د رینجر ځواک سرتیرو بې له اسنادو د سلمان مسعود کور تلاشي کړ. د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې آسیا څانګې مشر برډ ادمز په بیان کې ویلي د نیویارک ټایمز خبریال کور تلاشي پارون کې خو په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو پر ضد د اقداماتو وروستۍ پیښه ده. دی وایي د خبریال کور تلاشۍ په ځواب کې د حکومت بخښنه کافي نه ده بلکې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو ویرولو په اړه دی د پاکستان حکومت جدي پلټنې وکړي. مسعود د جنورۍ 12 پر سهار پر ټولنیزې شبکې ټویټر لیکلی ول چې د امنیتي ادارو کارکوونکو غوښتنه وکړه چې د ده کور تلاشي کول غواړي خو د تلاشۍ اسنادو له وړاندې کولو یې انکار وکړ. تر دې پیښې وروسته د پاکستان کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې بخښنه وغوښته او د خبریال پر کور یې د چاپ پی پلټنو امر ورکړ. خو تر دې مخکې د سه شنبې پر ماسپخین د اسلام آباد پولیسو سرچینو مشال راډیو ته ویلي ول چې دوی د سلمان مسعود کور په نخه کول نه غوښتل بلکې د اسلام آباد په ډی ایچ ای بحریه ټاون او نیلور فیکټری سیمو کې شاوخوا 300 کورونه تلاشي کړل. سرچینو زیاته کړه چې دا کار یې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان نېشنل اکشن پلان له تګلارې سره سم کړی و. خو هیومن رایټس واچ لیکي په پاکستان کې دا ډول پیښې نوې نه دي او په هغه هیواد کې خبریالان له اوږدې مودې راهیسې د خپلې دندې پر وخت له ویرونو، حملو، تښتونو او ګرفتاریو او بندي کولو په څیر خنډونو سره مخامخ دي. بیان وایي د تیر یعنی 2015 زیږیز کال په نومبر کې د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز لیکوال او شنونکي ډاکټر محمد تقی ته په یو بریښلیک یا ایمیل کې لیکلي ول چې د نامساعدو حالاتو له کبل نور د ده لیکنې نشي خپرولی. تقی اکثر په خپلو لیکنو کې پر امنیتي ادارو یا اسټبلیشمنټ انتقاد کوي. هیومن رایټس واچ وایي تر دې مخکې په اګست کې د پاکستان اطلاعاتو وزارت د رسنیو لپاره په نوې خپرې شوې ضابطې کې ویلي ول چې له خپلو خبرونو او خپرونو د هغه شیان وباسي چې پکې د عدلیې یا پوځ ضد مواد وي. هیومن رایټس واچ د ادارې یو مشر برډ ادمز له خولې زیاتوي د امنیتي ځواکونو لخوا خبریالانو ته ګواښونه او د هغوی ویرونه دې دعوې پورې خندي ده چې پاکستان یوه جمهوري ټولنه ده. د پاکستان امنیتي ادارو د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې دې بیان په اړه څه نه دي ویلي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره ځای خور
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو نن د مشال ریډیو جوړېدو او لومړی خپرونې شپږ کاله پورسو د لکې مروت جنوبي وزیرستان او نیمه قبایلي سیمو اوسیدونکو او مشران د شپږمې کلیزې په مناسبت مشال ریډیو ته مبارکۍ راستولې دي چې منندوی یو. مشال ریډیو د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، بلوچستان یا جنوبي پښتونخوا او د ډیورنډ له کرښې سره د افغانستان سیمو لپاره ځانګړې راډیو ده چې د ولس ږغ د هغوی مسلو او ژوند ته ترڅنګ بې طرفه او متوازن خبرونه، رپورټونه، فیچرونه او شننې تبصری خپروي. سیلاب مسعود د کلیزې په مناسبت له ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د سولې پښتونخوا سیمې لکې مروت نیمه قبایلي سیمه درازنده او د سولې وزیرستان اوسیدونکي د مشال ریډیو تیر پنځه کالونه د قبایلیانو او قبایلي سیمې په حوالې سره سرنګ شمیري. په دغه حوالې سره د نیمه قبایلي سیمې درازنده یونس خان شرانای په دا رنګ ژغېږي.
د مشال ریډیو کارکوونکو ته، اورېدونکو ته او نمایندګانو ته د مشال ریډیو د شپږمې کلیزې
بادام گل مسعود زیاتوی
مشال ریڈیو وسیلہ باندې کیم شعور او کیم آگاہی او کیم علم او کیم انفارمیشن
دلکی مروت لیاقت مروت خبر ہوتا ہوں غوش ون سے
مشال ریڈیو کلیزا دے تا پدے باندے مبارکباد وایم. مشال ریڈیو دے پشتنو آواز دے، دلکی مروت آواز دے، قبائلی علاقو آواز دے. مشال ریڈیو دا سے ریڈیو دے کہ دے پشتنو مونگ خیرنو مونگ رونو مونگ مشرانو مونگ کشرانو آواز پور تکو.
دے مشال ریڈیو دغو اور دن کو یلا جوا تکڑا چھ مشال ریڈیو با ٹولا پشتنخوا خاصوصاً قبائلیون او قبائلی سیما دی انڈیا سے ہاں پدگی رنگ یاد ساتھی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اوریدونکو د سیلاب مسعود په رپورټ کې مو د مشال ریډیو شپږمې کلیزې په مناسبت د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو او مشرانو څرګندونې واورېدې. د جنوبي وزیرستان پنځه کلنې اناشه مسید د مشال ریډیو کلیزې لپاره یو نظم ویلی دی چې د سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
پنځه کلنا اناشا مسعود د سولی وزیرستان لداخ سے دون کے دا وقت پر ڈیرا اسماعیل خان کشے پنڈری جی د مشال ریڈیو پہ جمع کالیزے پہ حوالے سارا اناشا مسعود سویائی واروائی زنے
د مشال ریڈیو پہ جمع کالیزے پہ حوالے سارا د مشال ریڈیو تا مرخشا کائی ورکا وہ دا یو واری گئی نظم د مشال ریڈیو دا غیر ریڈیو پہ نمکا وہ مشال کتاب سوجی قلم ماتی جی اغادی اغادی دغرک پسو کے مشال بالی جی چیڑے ڈنگی جی غم پاسو کاشی امن براشی مشال بالی جی.
اناشا مسعود دا دعا چو خدایا امن راوالے میج اخپل وزیرستان تا واپس بوزے. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلور بجو په ژوندۍ بڼه او په تکراری توګه د جمعې په سهار پر لس نیمو او د اتوار په ماسپښین په دوه نیمو بجو اورېدای شي.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده. د دې خلک
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابایان څخه خواره زایا خور.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.